اللي انت خبرونا. دا ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندېښنه وښودل شوه. د دغې سازمان مرستیال امینی محمد ویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چې پکې صحرایي وژنې، خپلسري نیول، زندان او ځورول شامل دي په ښکاره غندي. هغې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي، مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځیو تړل دوی ته د منلو وړ نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې پرون وویل نږدې 400 ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې متوسطه او لیسو ته نه پرېښودل کېږي. هیڅ اګر مګر نشته. متحده عربی امارات د اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړ نه بولي. سفیر لانا زیاته کړي چې له ټولنیز ژوند د افغانو میرمنو او نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخوالی څنګه بڼې خپلوي. د متحده عربی اماراتو د لوړ پوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي. طالبان د نړیوالو له فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرېښي خو ژمنې کړي دي چې د پرانیستلو لپاره یې کار روان دی. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون نن د اکتوبر 1 د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان د 5 کلونو لپاره په انتخاباتو کې د ملکي څوکیو لپاره له کاندیدېدو منع کړ. د کمیسیون عمران خان تورن کړی چې د واکمنۍ پر مهال د دولتي مشرانو څخه ترلاسه کړي سوغاتونه په غیر قانوني ډول پلورلي دي. د دغې کمیسیون چارواکو عمران خان په دې هم تورن کړی دی چې د دې سوغاتونو له پلورلو څخه ترلاسه شوې پیسې په پټولو یې د منتخبو حکومتي چارواکو هغه ژمنې ماتې کړې دي چې باید خپلې پانګې په ډاګه کړي. د پاکستان حکومتي چارواکو اجازه لري چې له یو څه ټاکلي ارزښت کم سوغاتونه له ځان سره وساتي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت له خپل وګړو غوښتي چې اوکراین ته د جګړې د شدت او نامنیو د زیاتېدو له امله له سفر څخه ډډه وکړي. دغې وزارت نن په یوه اعلامیه کې په اوکراین کې میشتو ایرانیانو څخه غوښتي چې د ځان د ژغورلو او خوندیتوب لپاره دغه هیواد پرېږدي. پر اوکراین د روسیې د غیر موجه برید د فبروري په 24 څه باندې 8 میاشتې وړاندې پیل شو. له هغې راوروسته اوکراینی او روسیې ځواکونه د اوکراین په ختیځ او سویل کې د یو بل پر وړاندې په سخته جګړه کې ښکېل دي. روسیه په دې وروستیو کې پر ټول اوکراین او په ځنګړي ډول د دې هیواد پر پلازمینې کیف د توغندیو او بیپیلوټ الوتکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اکتوبر په 15 وویل چې ایران د روسیې سره په اوکراین کې د بیپیلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته کوي. سپینې ماڼۍ ویلي ایرانیان په کریمیا کې شته او له روسیې سره مرسته کوي چې اوکراین کې د ایراني بیپیلوټ الوتکو بریدونه ترسره کړي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو په افغانستان کې د پاسپورت د ویش پر پڅ بهیر شکایتونه راته ثبت کړی دي. دوی د پاسپورت لنوی رئیس زینی غوښتنی هم لري. موږ ډیره هڅه وکړه چې په دغه خبرونه کې د پاسپورت ادارې له یو مسؤل او یا هم کورنۍ چارو وزارت سره خبرې وکړو، خو دغه ادارو هیڅ یو چارواکي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. موږ په دې خبرونه کې له هغه افغان خبریال سره هم غږېدلې یو چې په اسلام آباد کې د رادای اوایي له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دا مرکه وروسته راځي خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه محب سرحدی ما هله ورزوم د کورونی چر وزارت څخه دا د چې ورلد کاس د پاسپورت ریاست منتخب کی. د پاسپورت ریاست سم هله ورزو دا د چپټول ولایتونو کې د پاسپورت د ویش لړۍ پیل کی. خلک د جګستونزو سره مخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زره فوله د ټول پدنخه کې په کیسه خایمه او د رئیس پاسپورت څخه هم دا توقو ده چې باید مسلکی کسان وګمري، د رشوت جلکاری او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوي وکړي. کاڅوک ګیر کې دا مسله کې باید لوس پلوس یې چکه مال شرایط قانوني جزایي باید په خلکو مخ کې ورته ورکړي چې بل نور خل نه پرتر واخلي. او بل د کورنۍ شته وزارت وزیر سره څخه دا وخت نه ده چې تا باید په هر وظیفه کې پاسپورت وی کابل مسلکی کسون دی ا باید وګمره ا باید د وطن سره خیانت کوي نه د خاور سره نه د خالص سره.
السلام علیکم و رحمت الله استاد ټول ته سلامونه لکه هله احترامات ترام کوم دا چې د پاسپورتونو کې به حسانی راول او د کوم مشکلات چې جوړ شوی او چې خلکو پکې دا کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روزي میاش کې تقریبا حمل میاش او تصور میاش راځي نو چې ما سب ته نام کړه دا اوسه پورې ما ته تاریخ نه آن لائن باندې باندې قانوني باندې باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم ما ته اوسه پورې پاسپورت نه دی راکړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل د میزان په پنځلس اول قسم بلې په پنځلس باندې تاریخ چې قسم بلې په پنځلس باندې تاریخ ورکړو بیا هغه ختم شو میزان ته وخت میزان کې بیا پسې بند شو نو زه هم کده نوې په رئیس ته شو طرحه جوړه کړې چې دغه مشکلات نه سره اخلاص کړي او قانونی بڑا بنا سو کول شو راځي جوړي تو خپ اصولي طریقو سره دا ډېر ازدحام هم ختم شي.
السلام علیکم سلامونه او احترامات منه بس مون خو تاسو پوښتنه کوو چې د پاسپورت رئیسه ته څومره زر تر زر وي خلاص او دا خاص یو بنی دي د افغانانو سترګو ته خبرې چول دي رئیس هم نشته هر څه جوړ روغ دي.
زه باید تاسو ته د خپل چشم دید وایم چې پاسپورت ریاست کې هیڅ مشکل د چاپ په حق لر نسته او د دې صرف مشکل دا ده چې پیسو لپاره دا لانجې جوړې کړې دي. فرض مثال د اوس خلک ضرورت لري خارج ته لاړ سي مریضي دپاره یا کیس لري یا کوم بل عذر لري غواړي چې د وطن نه د باندې لاړ سي نو دلته دوی پوهیږي چې دغه فعلاً یوانه مرجع د عایداتي قوي مرجع عایداتي دوی ته په ریاست پاسپورت ده. نور فرض وکړئ تاسو رسمي اپلای کوئ وایي ریاست د پاسپورت بنده اما که غیر قانوني تاسو وغواړئ په $2000 تاسو ته په یو ورځ کې پاسپورت درکوي او په هغې کې حتی د رئیس امضا هم اوسیږي نو دا څنګه د ریاست بنده څه رئیس هاخوا ته وایي چې ریاست د پاسپورت بنده او د خوا ته څه پیسې ورته ورکوي پاسپورت کې راته احکام هم درکوي. نو لوی مشکل د پیسو مشکل د دوی جوړ کړی دا که موږ تاسو فرض وکړو د کوم شیان څه جمهوریت ته مربوط دی هغه ټول دوی شنډ کړي دي یعنی هغې کې کار نشته خو کوم شی چې د جمهوریت د وخت نه پاتې ده که لوګو ده پکې که په بیرغ ده که هر شی دوی ته قابل ده قبول ده په دې ده چې دوی کې ګټه ده پکې نور دوی هم د خپل ګټې ته ګوري. نو اساسي مشکل نور هیڅ شی نشته اساسي مشکل پیسې دي چې دوی پیسو ته لاره جوړه کړې ده.
سلامونه اونې کې هله د ازادي رادیو معزز کارکونکو او اوریدونکو ته د زماله طرف سلامونه ورسیږي. بعد له سلامت څخه د پاسپورت لنوي رئیس څخه مو په ډیر قدردانی دوه پښتنې لرو. لمړنۍ پښتنه، آیا تاسو دغه اوسنۍ په کابل کې کوم وضعیت جوړ د غلا او رشوت او دیت لار اواره کړې ده؟ دغه ازدحام سی یوازې او یوازې په کابل کې پاسپورتونو ته اجازه ستا او خلک په خوشبو شپو او په غربت حالت کې په زیات اندازه پیسې اوربند مصرفیږي تر څو د پاسپورت ترلاسه کوي دوه میاشتې وخت نیسي. لومړنی، آیا تاسو به د دې په هکله څه وکړي؟ دویم سوال، آیا دغه کوم ځای کې چې تاسو پاسپورتونه بند کړي دي آیا دا د افغانستان د جغرافیې مربوطه دي او که یا که چیرې مربوطه دي تاسو په راتلونکي کې د ولایاتو دپاره کوم طرحه کوم پلان لري؟ دریم، پاسپورت د هر افغان د تذکره او پاسپورت حق ده، آیا تاسو به د دې حق پر رسولو کې څونه وفادار اوسیږئ؟
د پاسپورت لیاسر څخه زموږ دغه خواهش ده چې د پاسپورټونه په ناقلي په یو دلیل په بل دلیل باندې پاسپورت دروازه بندېږي. زموږ خواهش ده چې پاسپورت دوامداره شروع سي، پولیټو کې شروع شي، مرکز کې خلکو ته اسانتیا برابره سي. ما د روژې په پوم تاریخ باندې فورم ثبتنام آنلاین کړی ده، تر اوسه پورې زه نوبت ما تنده راغلی. نو غواړم چې په پاسپورټ کې سهولت خلکو ته جوړ سي. مننه ازادي راډیو نه.
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او یا هم پاسپورت ریاست سره دغه شکایتونه او ستونزې شریکې کړو خو په دغه دوه ادارو کې مسولانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې هغه خبریالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تګ په نیت ورغلي دي. د هغه خبریالان دي چې د امریکا د پی یو او پی ټو په نوم ویزو او یا یې د متحده ایالاتونو د کډوالۍ ځانګړو ویزو اس آی وی ته غوښتنلیکونه ورکړي دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پرېکړې ورته سرخوګای جوړ کړی چې له ډسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسېدونکي په درې کاله حبس محکوموي. دغه خبریالان وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرله پسې په اردو، انګلیسي، پښتو او دري ژبو همدا خبرداری خپروي چې بې اسناده کسان باید تر راتلونکو دو میاشتو خپلو هیوادونو ته ستانه شي، که نه له همدې بند سره مخامخېږي. پاکستان ته تللي دا خبریالان ویزې لري، خو د ډېر انتظار له کبله یې موده ختمه یا لږ پاتې ده، او دوی هغه شرط هم نشي پر ځای کولی چې دو میاشتو کې یو ځل باید پاسپورټ په سرحد کې خروجي او دخولي ټاپه شي. په همدې اړه مې پاکستان کې له افغان خبریال هدایت الله ایمال حدیث سره مرکه وکړه، او په پیل کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پرېکړې جزئیات ترې وپوښتل.
رسمی فیسبوک پانو دے حکومت کے دے کورنیو چارو وزارت ویب سائٹ تے یو اعلامیہ خبر سوی دا ترڅنګ په زینو رسنیو کې هم دغه خبری کی دا په دری او پښتو هم د اردو او انګلیسي ژبو دا په مجموع کې بهرنی اتباع یاد کړی دي چې دوی غیر قانونی په پاکستان کې ووسی او له ډسمبر پورې کولای شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اکزیکټ فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولای شي ووځي له پاکستانه. له ډسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومېږي، هغه څوک چې غیر قانوني دلته ووځي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسنادو راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري، خو کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اگزیټ او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې، خو ویزې لري. کېدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوې وي، دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري، نو باید له ډسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي. که چیرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده او ویریږو که ښایي موږ بندیان شو، نو خامخا د اندېښنه ډېره ده په دې برخه.
حدی صاحب، دغه موضوع چې تاسو وایي رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه افغان خبریالان چې هلته اوسي هغوی نشي کولی چې تورخان ته یا بل سرحد ته راسي او په پاسپورټ کې ټاپه ووهي د راوتو او بیرته پاکستان ته د ننوتلو. اما دغه ستونزه تر یو ځایه پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړي. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماټیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته، سفارت ته او یا هم د امریکا نورو ادارو ته؟
لودین صاحب، یو موضوع دلته چې کله موږ راغلي وو، موږ ته په حساب موږ په هغه خپلو رسنیو سره ډېر ور معرفي کړي وو، همدغه پی آر پی ټو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دا دلته راغلي. موږ هماغه د ایمیل له لارې نه فقط هماغه یوې ادارې سره په تماس وو، ایمیل هم ورته کړی. دوی د ای ای آر نمبر په نامه باندې یو څه رالیږلي وو، بیا یې هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد یعنی پاکستان و دلته راغلی هغه باید ورولېږي، هغه هم ولېږه. بیا وروسته د پی کې نمبر په نامه یو څه لېږلي دي د خبریالانو ته، بیا په هغه ایمیل کې داسې یوه یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ، تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي. نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چاته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ هم منتظر یو، یاو مستقیما دغه سفارت خونو دلته په پاکستان کې ډېر سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هېڅ ډول روابط نه تامینېږي. کله چې ځینو کسانو ته که تماس هم نیول شوی ده، هغو ته له هماغو هېوادونو نه ویل شوي دي چې دغه کسان دي، دوی اپلای کړی و سره تماس کښې بیا هغوی ویستي دي. نو داسې مستقیم موږ نه شو کولی ورسره تماس ونیسو. آن یو این سی آر ادارې سره دلته ارتباطات ډېر سخت دي. موږ دوی یوه اداره لري د شارپ په نامه باندې، په لومړي ځل اول چې یونیسیال ته سرچینام کوي هغې ادارې ته ځي. شاوخوا څلور میاشتې ما هغې ادارې ته یونیسیال ته انتظار کړی تر څو ماته هغه راکړي د انټرویو وخت راکړي. هغه هم په ډېرې شلګۍ چې زه څو ځله ما د دوی دفتر ته مراجعه کړې ده، له هغې وروسته ماته د هغه انټرویو سمینار تېره اونۍ مساعده شوله او هغلته مې هغه انټرویو وکړه. بعد له هغه مې ورته وویل چې تاسو موږ سره د دغې نوې ننګونې په برخه کې څه کومک کولی شئ. دوی موږ ته همداسې سپاره وویل چې هېڅ
او احادیث افساس تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کېږي چې اسلام آباد ته تللي. لمارت میاشتې راهیسې تاسو په اسلام آباد کې میشتې. دغه د پی ټو یا پی ون او یا هم د عیسایوي کیسونه چې کوم افغانان لري، ولې د پروسه دومره ځنډېږي؟ یعنې شپږ میاشتې خو ډېر وخت ده. فکر نه کوئ چې په دومره وخت کې امکانات و چې دغه کسان که چېرته رښتیا هم امریکایي ادارو سره کار کړی وي، رسنیو سره کار کړی وي، اسناد لري، ولې دوی پاتې دي دومره وخت؟
دغه دلیل موږ ته هم نه واضح کېږي. زه نه پوهېږم چې ولې موږ سره همدا پوښتنه ده چې ولې دوی کار نه پرې کوي. امکانات نه لري، خو امکانات خو لري، بې شکه دی چې تک نسته چې امکانات لري. امکانات لري دا پوښتنه له موږ سره هم ده او له امریکایي ادارو نه که چېرې زموږ غږ ورسېږي همدا غوښتنه لرو چې دوی د کارو نظر تر ذره پیل کړي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده. دوی هغه معاشونه چې په خپل هېواد کې درلودل په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کوم ادارو سره چې کار کوو هغه پرې بند شوي دي. اوس معاشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري، که هر څه ده. دلته د کور کرایه، د خوړو بیه، د دې شیانو جګه ده. کوم افغانان چې په حساب پاکستان ته راغلي او د پاکستان کې دلته کور نیسي، نظر پاکستانی ته د کور کرایه دلته لوړه ده. د افغانانو لپاره اول خو یې نه ورکوي که ورکړي په ډېره لوړه بیه باندې. هغه به هم ځینې تضمینونه ورکوي، مثلا ځینې پاکستاني کسان به پېژني چې هغه د سر تضمین وکړي. نو بیا پوهېږي چې ځینې ډېری کسان لکه ما په هغه څوک پېژني نه. نو ډېرې ستونزې دي. والا
دلته په اروپا کې او په مجموع کې په غرب کې یو شمېر بنسټونه دي چې له خبریالانو سره مرسته کوي، خصوصا هغو خبریالانو سره چې په دغسې حالت کې راګیر وي، له اقتصادي اړخه هم له ننګونو سره مخامخ وي او له ټولنیز اړخه هم دغسې آرامي نه لري. کیسونه یې اچولي، څه حال احوال در باندې کړی دغو بنسټونو؟ کنه
تر اوسه نه، خیر ما خپله هیڅ نه دي ترلاسه کړي دي. په دې وروستۍ یو میاشت کې و دوست یادونه کړې وه چې داسې ځینې ادارې دي اورېدلي مو وو، خو خپله مې کومه مرسته له هېڅ ادارې نه ده ترلاسه کړې. یوازې دغه بنسټ چې ما خپله ورسره کار کوو همغه مې لاسنیوی کړی یو څه هغه د راوتو وخت کې. نور داسې مال کومې نړیوالې ادارې نه نه دي ترلاسه کړي.
او حدیث صاحب، وروستۍ پوښتنه دا کوم چې اوس بالاخره ستاسو وړاندیزونه څه دي، ستاسو سپارښتنې څه دي دغه ستونزه چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې مخامخ یې او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستانه وتلي دي، څه ډول حل کېدلی شي؟ فکر نه کوئ چې د حل لارې شته؟ پاکستاني چارواکي که ستاسو غږ اوري یا مثلا امریکایي چارواکي، د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګورئ؟
لنډ وخت کې خو یې حل دا ده، اول خو د پاکستان حکومت باید د خپله پروګرام چې لري د کوم اعلانونه چې خپري په دې له سره غور وکړي. افغانان ډېر بې وسه دي، مجبوره دي چې دلته راغلي دي. د مجبوریت په اساس باندې نو غوښتنه مو دا ده چې دوی په دې هغه باندې غور وکړي، خپل اعلان باندې او په دې برخه کې دې مرسته وکړي. نوره هم تر اوسه هم کړې ده په دې دې موکي تر څنګ یې اصلا له امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم چې دي دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کې پروګرامونه پیل کړي. او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کړي چې د دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو، خپل دغه موضوعات ورسره شریک کړو، خپل اسناد ورته ولېږو په ازاده ډول او دوی یې ترلاسه کړي.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل احدی وو. وسام ساسو نور پیغامونه.
السلام علیکم، د آزاد رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د ننګرهار څخه یم ایبه مرخیل. زه یو پیغام لرم د خوړو نړیوال پروګرام د ډبلیو پی چې کوم دی، کوم خواړه چې دي یو څه موده مخکې آزاد رادیو نه دي یو نفر وغږېده چې مونږ غني شوي وړه ورکو، غني شوي غوړي ورکو، غني شوي دال ورکو، هر څه ټولې بې کیفیته دي، بې کیفیته مواد ورکوي خلکو خوارو غریبو ته. شوړې بېخي نه پخېږي، دالې نه پخېږي، هر څه بې کیفیته دي. د آزادۍ رادیو نه مې دغه هیله ده چې دغه کارکونکي او شپه راغوړي او په دغه ورسره مجلسو کې نو ډیر بخښه. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم د آزادی کارکون. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا درخواست ورور چې دغه موسسات چې را روان دي اول خوراجینه چې راشي بیا ټولې پر مړو باندې تقسیمېږي. ما ورور څلور مټره پر لاین باندې لري، ما هیڅ شی نه درلودی. زما نوم نس نوشته ده، هغه نوم نوشته ش. او موږ د مخابراتي د غوڅم ډېر پس پاتې، نه یو خده راځي ورور، نه یو بل شی راځي. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چرنی څخه خبره کوم. موسسې را روانې دي، مګر ټول پر مړو باندې تقسیمېږي، خو مسکینانو ته شی نه رسېږي. اوس د زیاتې ولسوالۍ ته چې راځي، نوزاد په ولسوالۍ کې تقسیمېږي، لږ د چرنی او زیه ته راوړي، هغه لږ شی راوي، هغه هم دلته پر مړو مړو باندې تقسیمېږي، خو مسکینانو ته شی نه رسېږي. نو دغه زموږ خبرې دي، تر یو ځایه پورې ورسېږي. دغه د مخابراتي شیان یې راته برابر کړي. خده چې ده په ګر چرنی کې نهشته، چرنی هم غټه منطقه او غټه ساحه ده، ټول ځای ته خدي راغلي دلته نهشته.
ورور زه د آزادی رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت څخه زموږ دغه کوم کسان چې په خواریو په مزدوریو پسې تللي دي په پاکستان په کراچي کې، ورور ګرد دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو، نوم چې د افغاني دی که غریبکار وو که کار دی که پاسپورټ والا دی که ټاپه کړې دي کراره، ټول یې ورور بندیان دي په پاکستان په لنډي جیل وو په سنټر جیل کې. د دغه زما غږ دی د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي او د سازمان ملل پورې د زما غږ ورسېږي. په دې بد حالت کې دي چې بیخي په سخت حالت کې دي، وهلو ترټل ډېر ظلم پر شروع دی، د دغو غم دي وخوړې شي د زما غږ ورسوي. ورور السلام علیکم. ورور زه د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ وهمه. زموږ کسان تللي پاکستان ته په مزدوري پسې چې پر کچرو باندې کاغذان ټولول، پر دغه کرکټ باندې چې دوی خوشکه سره کړې وه، پر هغه باندې وروره که د دولس کلن دي که پنځلس کلن دي که سپین ږیرې دي، ټوله کسان یې نیولي د کراچي په لنډي جیل وو او په سنټر جیل کې. دا یې په سوو خلک بندیان دي، زما خپل دي په کښې دي چې زه ورغلی ملاقات ته، خالي یو ملاقات یې په پنځه زره کالداري دي چې دوی تا ته راولي، پنځه زره کالداري به ورکوي، ته به د ده سره ملاقات کوې. تر وهلو تر ټولو لاندې دي، دا زما غږ د امارت وو او د سازمان ملل پرې ورسوي. وروره خپل د دغه بندیانو غم دي وخوري.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ د سره بغل صدا خبره کوم. دغه زموږ تاریخو د طالبانو مشرانو را باندې کړل، اوس موږ د دنیاوالو څه غواړو کومکونه دي زموږ سره وسي. دا خلک ډېر ستړي دي، خلک ډېر دربدره دي، او دغه موسسو والا چې سم خلک ودرېږي چې ماجد پر ماجد وګرځېږي، د بیراج په بازار کښې ولسوالۍ کښې کښېني، حلالت یې درو څلورو پیسې ورکړې، نور دوی خپله سره پټ کړي. والا دې خوښ نه راغلي دي، نه موږ لیدلي دي، نمبر دعوت کر چا پوښتنه راڅخه کړې ده. السلام علیکم.
سعید احمد عاشم مراخل خبرې کوم، لغمان د کرغۍ ولسوالۍ. تاسو مخکې هغه د ترکیې صدر اعظم اعلان وکړ چې کوم خلک یې موږ ډیپورټ کړي دي، د سرې میاشتې له خوا نه موږ هغې ته تدارکات ورکوو، اوس یو کومک ورسره کوو، د هغې هېڅ پته ونه لګېده.
سلام کوم د آزادی کارکوونکي ته، د مسلم باغ د کین ته څخه دا زموږ پیغام که ورسېږي، ډېر مننه دې ووایم. دا زموږ د مسلم باغ د کین اسکولونه چې دي، دا اسکولونه درې شپې کوچنیانو ته اسکول وایي، درې شپې غټانو ته وایي، درې شپې کوچنیانو ته وایي. په درې شپې باندې به زموږ کوچنیان څه زده کړي؟ نو دا زموږ کوچنیان ټول هغه بې تعلیمه پاتې شي چې حاجي هغه هم دغسې راځي، په درې شپې باندې خو هېڅ شی هم نه زده کېږي. نو که دا ټول اسکولونه دغه رقم وي خو بیا صحیح ده، او که ټول اسکولونه دغه رقم نه وي نو دا زموږ د کوچنیانو خو دغه یو عمر بس ور باندې تېر شو.
السلام علیکم. زه شمس الله شمشاد خبرې کوم، د خاص اروزګان ولسوالۍ څخه، د چکجي د سیمې څخه. د طالبانو د حکومت څخه مو دا هیله او ارزو ده چې زموږ په وطن کښې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هیله کوم زموږ وطن ته دې مخابراتي شبکې راولي، او ډېر په ستونزه کښې یو.
السلام علیکم. دا د ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. شرف الدین د هلمند ولایت له لوی مانده سیمې څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دا موږ چې اوس بس په مدآباد کښې د هلمند ولایت په لوی مانده په سیمه کښې، مدآباد ورته وایي، په دغه سیمه کښې موږ یو. نو ولاکه یا دلته د پولیو واکسین راغلی یې تر اوس پورې نه؟ ولاکه یو کلینیک یې نه؟ ولاکه یو مرستې یو شی راغلی، او دلته ډېر غریبان خلک سره ډېر دغه وزې دا متیکې شاوخوا متیکې ګرسره کښې د نجره څه وتلي نه شاید طالبان کدي که واکسین یې که مرستې هر څه چې ټوله په دا بازارو باندې له راکړي، دا بازارو ته یې نه ایستاسي هم نه یې باسي. نو دا مې هیله ده چې چې دې خوا ته مې یو پاملرنه وکړي. د آزادۍ رادیو څخه ډېره ډېره مننه.
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکې د سیمې څخه دغه یو غږیز پیغام درته پرېږدم. موږ دا د اوبو مشکل لرو، پسنه مو کرلی دي نو په وچېدو دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې اوبه رالیږي او موږ خپل پسنه باندې وکړو.
السلام علیکم دادا راډیو ټول کارکونکي با دادا بټی چورو ټول بیاست زه کاروان شنواره د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو پیغام دا چې ننګرهار کې نازیان کې هېڅ مکتبونه نشته. مکتبونه شته دی خو چې دی سرپنا ته ضرورت لري، سرپناګانې نشته دی او چې باید ننګرهار نازیان خلک چې غریب دي باید چې مرستې ورسره وشي. ډبلیو پی کومې مرستې کا هغه چې غریبو ته نه رسول کېږي.
السلام علیکم، زه سیف الله خبر کوم د غزنی د اجرستان ولسوالۍ څخه. محترم نو دا زموږ د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیستم فعال نه ده، یوه خاده هم نسته کې. نو د لوړپوړو چارواکو څخه غدا غوښتنه لرو چې موږ ته مخابراتي شبکې فعاله کې یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یوه شبکه هم نسته، نو خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
زه رحمانی د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم. د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر، درسونه پر وخت نه دي او دغه د ششکل دولسم ته ورسلم، دولسم کې دولسم یې شروع کوي، استادان هم پر وخت نه راځي وایي درسونه، او ماشونه هم نسوي په دغه پر وخت نه راځي وایي ماشونه موږ ته نه راکوي. نو موږ هیله مو څه شي لپاره راځو؟ درسونه مو سره خراب دي، کتابونه مو نشته، شی ملا نسته، میزونه نسته، خالي دغه پر خاورو باندې کښېنو. نه میزونه شته، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، شی ملا نسته، موږ ترتیب خراب دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بسم الله دوست نزاد در سره پر اړیکه کیم. اسما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د ما راغ تر مسولینو چارواکو پر ورسیږي. دا طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته چولې دا غنم د ژر تر ژر راو باسي چې د غنم مت به راښه د سي جهر څوک رانه سي وس په غنم من په وسو پاته سو کالداري دي. نو ډیر خوران خلک سش دا غنم نسره نیولای.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422111214115. شمېره بیا وایم 00422111415.
سر
سوچے کر سن لے بنائی